د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د خبرونه په پیل کې پام کړی د خبرونو لندیسته
افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې څلور اړخیزه غونډه به بیرته پیلوي پاکستان چارواکو د هغه دوو چینایانو وژل کېدل تایید کړ چې داعش د وژلو ادعا کړې وو په برطانیه کې د محافظه کار غونډې ائتلافي حکومت د جوړولو اعلان وکړ
درنو وردم کو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم رپورټونه لرو خو پوره خبرونه به زمين مومن تاسو وایي
افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې څلور اړخیزه غونډه به بیرته پیلوي د افغانستان جمهوری ریاست نوای چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره نن د قزاقستان په مرکز استانه کې لیدلی او د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ د غونډو د بیا پیلولو په سر موافقه کړې ده نور تفصیل د اکرام شینوار نه
افغانستان د جمهوریت ریاست دوهم سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې جمهوریت غنی او صدر اعظم نواز شریف د تروریزم سره په مبارزه کې د ښې همغږۍ لپاره د امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزو غونډو په جوړولو هم موافقه کړې ده
جمهور غنی توافق پاکستان با در عرصه اقدامات بیشتر علی گروه
های خاقلی مرتضوی ویل جمهوریت غنی د هغو ډلو پر وړاندې د زیاتو اقداماتو ترسره کولو په برخه کې چې د دواړو هیوادونو امنیت ګواښوي د پاکستان موافقه ترلاسه کړې او پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان د تروریزم سره د مبارزې او د لا زیاتې همغږۍ لپاره څلور اړخیزې غونډې چې چین او امریکا به هم پکې ګډون ولري جوړې کړي تر اوسه لا د دغو غونډو د پیل نیټه نه ده اعلان شوې ښاغلی مرتضوی وایي چې پاکستان صدر اعظم د جمهوریت غنی سره د جمعې د ورځې په کتنه کې د هغو ډلو پر وړاندې د اقداماتو ژمنه هم کړې چې د سولې بهیر سره یوځای کېدل نه غواړي پاکستاني رسنیو هم د جمهوریت محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه تایید کړې او ویلي دي چې دواړو مشرانو د شانګهای د سرمشیزي د غونډې د پیل وړاندې سره لیدلی
د اکرام شنواری بشپړ رپورت به د خبرونو ورسته واوري د اسلامي دولت ډلې ویډیو خبره کړې ده چې د چین د تختول شوی تابه په وینو لټ پټ مړې خی او دغه تروریستي ډله ادا کوي چې دغه کس د خپل ملګري سره یوځای د پاکستان په جنوبی لویدیځ ایالت کې وژلې د ایالتي حکومت یو مامور امریکا غږ سره په مرکه کې تایید کړه داسې ښکاري چې خپل وروستۍ ساه په ویډیو کې ورکوي یو له هغو دوو چینایانو نه ده چې تیره میاشت د بلوچستان د ایالت په مرکز کوټه کې تختول شي وو دغه مامور د نوم له یادول نه ډډه وکړه ځکه چې مقاماتو لا تر اوسه د دغه چینایي ادبا مړې نه ده پیدا کړې او نه غواړي د دغو دوو خارجي ادباو د سرنوشت په باره کې رسمي څرګندونه وکړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هوا جنګ نن د جمعې په ورځ په بیجنګ کې خبریالانو ته د عادي معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویلې اسلام آباد بیجنګ ته ویلي دي چې ښایي دغه دوه تختول شوي کسان وژل شوي وي د برطانیا په پارلماني انتخاباتو کې واکمن محافظه کار ګوند ونه شو کړلای چې بشپړ اکثریت وګټي خو تریسا می به بیا هم صدر اعظم شي د پرونیو انتخاباتو د نتایجو په معلومېدو سره د برطانیا محافظه کار ګوند ونه شو کړلای چې د رایو اکثریت ترلاسه کړي خو په پارلمان کې تر نورو د زیاتو څوکیو په ګټلو او د شمالي ایرلند یو ګوند سره په ائتلاف سره یو ځل بیا به تریسا می د هغه هیواد صدر اعظم شي د جمعې د ورځې په ماسپښین انتخاباتو کې د پایلو اعلان نه وروسته د محافظه کار ګوند مشر تریسا می د برطانیا د ملکې سره وکتل او د حکومت د جوړولو د اجازه د ترلاسه کولو وروسته ویل چې خپل حکومت به جوړ کړي د برطانیا په پارلماني انتخاباتو کې هر هغه ګوند چې وکړي د شپږ سوه پنځوس مجموعي څوکیو څخه درې سوه شپږ څوکۍ وګټي کولی شي چې حکومت جوړ کړي د میرمن می ګوندې وازی وکړه شلو چې 313 څوکۍ تر لاسه کړي. د برتانیا د کارګر ګوند بیا وکړه شلو چې وازی 255 څوکۍ وګټي. د ایف بی آی پخوانی رئیس جیمز انکومی د پنځشنبه په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د روسیې په ارتباط د ایف بی آی په تحقیقاتو کې هدف نه و. ترامپ دغه ورځ خاموش شو. جمهور رئیس نن د جمعې په ورځ ټولنیزو رسنیو کې د پاکۍ ادعا وکړه او وایي کومي افشا کوونکی دی. ترامپ کومی د می په میاشت کې برطرف کړ چې وایي د روسیې موضوع د ده په فکر کې وه. کله چې د ایف بی آی د رئیس د مقوپولو پریکړه وکړله په داسې حال کې چې ده د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې تحقیقات کول. کومی د پنځشنبه په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل دا فکر کوي چې ترامپ کوشش کوي د ملي امنیت پخوانی مشاور له تحقیقاتو نه وباسي او سپینې ماڼۍ ساده دروغ خپروي چې د ده د برطرفه کېدلو لپاره دلیل پیدا کړي. آی پی خبری آژانس وای یونیسف نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې د مرکز رقی د نیولو جګړې د څه باندې 40,000 ماشومانو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. په داسې حال کې چې د سوریې شمال پلوته د شپې له مخې په هوایي حمله کې له 12 تنو نه زیات ووژل شلو. یونیسف په یوه اعلامیه کې وویل په دغه تاوتریخوالي کې په ښار او د ښار په شاوخوا کې اوسیدونکي بېځای شوي دي چې 8,000 ماشومان په موقتي سرپناه او کمپونو کې اوسیږي. 40,000 ماشومان چې په رقه کې بند پاتې دي په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. د یونیسف سیمه ییزه رئیسه اګریتا کیپ لیر وویل ډیرې په ډزو کې بند پاتې دي. د په جنگ کې له ټولو شاملو خواوو نه وغوښتل چې هغه چاته محفوظه لار ورکړي چې غواړي له ښار نه ووځي. داسې ښکاري چې چین د اقلیم د بدلون په باره کې نړیواله مشري په دې علت ونیسي چې امریکا د پاریس له موافقې نه وتلې ده، مګر دا به د دغه اقدام له کبله درون قیمت ادا کړي ځکه چې د واشنګټن د وتلو په نتیجه کې به د چاپیریال د پروژو لپاره په بودیجه کې پوره کموالی راشي او ښایي چې بیجنګ ځینې خالیګاوې ډکې کړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د پاریس له موافقې نه د وتلو پریکړه د اعلان نه وروسته چین په خپله وعده باندې چې د دغې موافقې په باره کې کړې ده بیا ټینګار وکړه او د اروپایي اتحادیې سره یې ګډ اعلامیه خپره کړه چې وایي پاکه انرژي به د دوی د دو اړخیزې انډیوالۍ اساسي رکن وي. دغه اعلامیې پراخه اوازې خپرې کړې چې کیدای شي چین د امریکا ځای ونیسي په داسې حال کې چې د نړۍ مشر زهرجن ګاز کموي، مګر د چاپیریال ځینې فعالان وایي دا به د چین لپاره په داسې حالات کې مشکله وي چې د نړۍ مشري په غاړه واخلي. د چین ډېر شرکتونه د کمربند او سرک د پروګرام په اساس په قانونو او صنایعو کې پانګه اچونه کوي چې په دې سره چاپیریال ککړیږي. د بیجنګ لپاره ستونزه دا ده چې د صنایعو پروګرام نورو هیوادونو ته انتقال کړي او چینایي شرکتونه له دې نه منې کړي چې پرمختلونکو هیوادونو ته داسې فابریکې صادر نه کړي چې چاپیریال ککړوي. د آسیا بحر کاهل د سیمې هیوادونه د کمپیوټري جرم د ستونزې سره مخامخ دي او امنیتي سرغړونې په داسې وخت کې کیږي چې له کمپیوټري حملو نه اقتصادي تاوان مخ په زیاتېدو دی. سیمه ییز تجاران او حکومتونه وایي د ټکنالوژي د پرمختګ او د کمپیوټري حملو په وخت کې په پالیسۍ کې اصلاح راوستل ضرور دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. په افغانستان کې معلولینو ته د لاسرسي موسسې مسؤلین وایي چې معلولینو ته د حقونو په برخه کې د اړتیا وړ عامه پوهاوی د نشتون له کبله د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکي محمد کاظم په خانه جنگونو کې دواړه پښې له لاسه ورکړي. دای په خوزخار کې د سپین جمعه تر څنګ د سړک پر غاړه پیاده راو کې ناست وي او د خلکو شلیدلې سپلای او بوټان ګنډي. محمد کاظم وایي چې د طالبانو له رژیم راوروسته افغان دولت ته ډېرې هیلې په زړه کې وې، خو زیاتوي چې د پریمانه نړیوالو مرستو په راتلو سره بیا هم د معلولینو د ژوند بهبود ته چا پاملرنه ونه کړه.
مو ډېر ایلی لارلی چې موږ په افغانستان کې دا حکومت نو حکومت ارمن سره شروع لاله او موږ سره کومکونه وشي او مې وینم سره به مقصد یو سنه سره په نهي به ورکی دا به ورکی اوبه ورکی خو هیڅ شاو نه کړل د نن تاریخ پر مهي چانه دلی او ډېر مې سم دی نه
په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته لاسرسي اداري مسؤلین وایي چې په ټولنه کې د معلولینو د حقونو په اړه د کافي عامه پوهاوی نشتون لکبله د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. د دې اداري مسؤل عبدالخالق ززی وایي چې د خوست په زیاتره ولسوالیو کې په یاده برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونه پیل کړي څو له دې لارې د معلولیت لرونکو کسانو حقونو ته درناوی وشي.
دغه پروګرامونه موږ په باغ کې وکړل، په ځاځي میدان ولسوالۍ کې، نادر شاه کوټ کې، مندوزای کې، په خوست خپل متون خار کې، ګوربزو کې. دغه پروګرامونه موږ تر اوسه پورې په مخ وړی دي. په آینده کې نورې ولسوالۍ او کلی باندې هم په خپل پوښښ لاندې ونیسو چې تر څو وکولای شو چې یو بدلون راولو د معلولینو او د خویندو په ژوندانه کې.
په افغانستان کې د معلولینو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره قانون څو کاله وړاندې جوړ شوی، خو د عبدالخالق ززی په وینا دغه قانون عملي کولو ته چندان توجه نه ده شوې. د ده په وینا له همدې کبله په افغاني ټولنه کې د دولت له نظره تر ټولو زیات له پام لوېدلی قشر معلولین دي. هغه وایي
مثلا دولتي ودانۍ ته لاسرسی نه لري، مکتب ته هغه معلولین چې اطفال دي هغه د مکتب وخت دی هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري، ځکه مکتب د دوی لپاره فزیکي اسانتیا نه لري. استاذ د معلول په افکار د معلول په ژبه نه پوهېږي چې دا معلول څه غواړي.
مدني فعال محمد الله شیرزی د معلولینو ورکړې قربانۍ د قدر وړ ګڼي، خو زیاتوي څومره چې لازمه وه هغه ځینه هم دولت او نام خلکو د معلولینو حقونو ته درناوی کړی دی.
دوی داسې مایوبین نه دي چې دوی نه کار نه اخیستل کیږي، دوی باید تشویق کړلی شي هغه مساحو کې چې اړتیا ورته لیدل کیږي. لکه پروګرام کې یادونه وشوه، په هره برخه کې دوی نه کار اخیستل کیږي. موږ باید دوی ته یو ډول امیدواري ورکړو، نه دا چې دوی د یو ناامید قشر په توګه په ټولنه کې پاتې شي.
تر ټولو زیات د لرې پرتو سیمو معلولین په قانون کې له ورکړل شوو حقونو محروم ګڼل کیږي، خو معلولینو ته د لاسرسي اداره وایي چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې له دولت سره شریکې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، نن په زابل او روزګان ولایتونو کې د 12 ټولګیو لسلګونو زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیسته سوه چې د ګوتو په شمیر شزینه زده کوونکي پکې شامل وي. دغه راز د کندهار د 12 ټولګیو له فارغونو څخه په دوو پړاوونو کې سبا او بله ورځ د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهار څخه رپورټ لري.
په دولتي پانتونو کې د زده کړو د شمولیت لپاره په روزګان او زابل ولایتونو کې له 1002 تنو څخه د کانکور ازموینه نن واخیستل سوه. سبا او بل ورځ د کندهار او هلمند ولایتونو نوباتي. د روزګان په ننني کانکور ازموینه کې د هغو لیسو زده کوونکو هم برخه اخیستې وه چې د جګړو په وجه له تېر یوه کال راهیسې مکتبونه بند پاتې وه.
روزګان ولایت د روزګان ولسوالۍ سره راغلی یم، نو ډېر خوشحاله یم چې مرته زمینه مساعده کړې. د کانکور امتحان انشاءالله که خدای کوله ښه امتحان دی، انشاءالله که خدای کول کامیاب. دوه کاله زموږ لیسه خپله سکوته کړې وه، اوس پله سوې ده. بېرته په درسونو مې ډېر ښه درسونه روان یو، مخکې خو چې دغه رال مخالفین راله زموږ لیسه سکوت شوه.
د کندهار پوهنتون رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل وایي چې کندهار کې ټول 3300 تنو ته د کانکور ازموینې کارتونه ویشل سوي چې تر 1400 تنو زیات یې ښځینه زده کوونکي دي.
ټول تقریبا 3800 نفره په مجموع کې د کندهار د اړوند لیسو دوی سبته نام کړی دا.
د جنوبي ولایتونو د تعلیم بهیر ممکن اند هیواد له کم نفوذ سیمو سره هم د پرتلې وړ نه وي، خو د ښځینه تعلیم ونډه بیا بيخي پکې پکا او کم رنګ ده. د جنوب په دوه امنه او له تعلیمي پلوه په وروسته ولایتونو زابل او روزګان کې په ننني کانکور ازموینه کې له څه باندې 0 تنو څخه یوازې 1 تنه ښځینه فارغینې وي چې د تیر کال په مقایسه 10 تنه پکې زیات شوي. په روزګان کې له 615 تنه برخوالو څخه 16 تنه او په زابل کې له 311 تنو څخه 60 تنه ښځینه د 12 ټولګیو فارغینو لوړو زده کړو ته د لار پیدا کېدو په موخه د کانکور په سرژنۍ ازموینه کې برخه اخیستې وه.
زه خپل په 50% په ځان باور یم چې باید د کانکور امتحان ورکوم. 50% زما کورنۍ په دې کې رول درلوده. موږ په زابل ولایت کې ډېر د سواد کچه به ډېر زیات ټیټه ده، نو باید موږ په دې کې ډېر رول ولرو، خصوصا زنانه.
فامیل ډېر تشویق کړل چې د خیر به ورته خپل دغه امتحان به ورکوم، د خپل د ژوند ټاکنه به کوم، خپل د وطن لپاره خدمت وکړم.
که څه هم د پوهنتوني زده کړو لپاره د کانکور په دې ازموینه کې د روزګان او زابل د زکونکو ګډون ممکن له نورو ولایتونو سره هیڅ مقایسه وړ نه وي، خو د ښځینه زده کوونکو ګډون هیله پیدا کړي. که څه هم شمیر یې د ګوتو په شمیر دی، خو په کورنیو کې د تعلیم د ودې لپاره د مثبت ذهنیت د پیدا کېدو لپاره ښه زیری بلل کیږي. د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله الدین وایي چې په دې ولایت کې کورنۍ له کلتوري محدودیتونو سره سره لیوالتیا ښیي چې په خپلو ښځینه اولادونو پوهنتونونه ووایي.
دا ورستی دو درو کلو کې د کورنیو هیلمندی او اعتماد ډیر زیات تا، او په ډیر لوی اکثریت سره خپل ښځینه اولادونه مکاتب وتاستي.
د کانکور په امتحان کې د جنوب د ټولو څلور ولایتونو د زده کوونکو شمیر تر 15000 تنو کم دی، خو د هرات په سرجنی کانکور کې ل 14000 400 تنه برخوالو څخه د ښځینه زده کوونکو شمیر 2422 تنه وو. په جنوبي ولایتونو کې د معرف په ادارو کې پراخ فساد، د مرکزی ادارې نه پاملرنه او نامنی تر ټولو سر عوامل په ګوته کیږي چې د زده کړو پر وده ستر سیوری غوړولي. عام باور دا دی تر هغه چې په رښتینی توګه د مرکزی دولت له لوري د پښتني سیمو تعلیمي کیفیت او کمیت دواړو ته پام ونسي، نو ناشونې ده چې هغوی دي له نننی محرومیت او شاته پاته والی څخه وژغورل سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی مارکیټه د برتانیې په انتخاباتو کې حاکم محافظه کار ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ، خو دا ګوند تر نورو ګوندونو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. او د برتانیې صدر اعظم تیریسا می اعلان کړی دی چې د شمالي ایرلند د یو ګوند سره به دا ځلې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. دا چې د برتانیې نوی حکومت به څه مؤثریت ولري او د اروپایي اتحاد څخه به د برتانیې د جلا کېدو په پروسې او مهاجرو باندې څه تاثیر ولري، په لندن کې د حق د لارې د کلتوري مرکز او د افغانستان د ستراتیژیکي څیړنو مرکز مشر ډاکټر صلاح الدین سیدی سره مو مرکه کړې ده. سیدی صاحب، داسې ویل کېږي چې په برتانیه کې د نورو اروپایي هیوادونو خلاف د ائتلافي حکومتونه دومره سابقه نه لري. د ائتلافي حکومتونو په اړه ویل کېږي چې قوي نه دي. آیا د برتانیې حکومت به کمزوري وي او که څنګه؟
دقیقا کله چې دوه کاله مخکې په دې هیواد کې انتخابات وشو، د هغه په نتیجه کې کنزرواتیف پارټي یا هغه پارټي چې د تریزا می پارټي د اوسنۍ صدر اعظم ده اکثریت ترلاسه کړ او توانېد چې په اکثریت سره خپل دولت خپل حکومت جوړ کړي. په دې معنا چې په پارلمان د انګلستان کې شپږسوه آزادي د دې شپږسوه آزادو نه چې هر هغه څوک 50 جمع یو یعنی 324 آزا په پارلمان کې ولري، د دې وطن پادشاه هغه د هغه حزب رئیس معزفهی چې حکومت جوړ کړي.
بله،
کله چې دوه کاله مخکې دا اکثریت درلوده، اما په دې زمين کې په انګلستان کې د کنزرواتیو د پارټي د وعدې سره سم دلته ریفرندم وشو، او دا هغه پر ریفرندم په ارتباط باندې یو 50.95 یعنی د اکثریت پر بنیاد باندې فیصله دا وشو په دې ریفرندوم کې چې د اروپایي ټولنې نه اوزي.
بله،
هغه په نتیجه کې د وخت صدر اعظم استعفا ورکړه او ویل چې زه د وټولو مخالف یم، یعنی دیوید کامرون، او د هغه په نتیجه کې حزب تریزا می چې اوسنی صدر اعظم ده د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکله، انتخاب کړله. اما تر زما وعده ورکړی و چې زه د پدې خاطر باندې چې د اروپا نه د وټولو مسله مطرح ده زه توانېږم اکثریت ولرم او په یو اکثریت سره تصمیم ونیول شم د اروپای ټولنې سره. دا نوی انتخابات سرتاسری انتخاباتی اعلان کړ او داسې توقع درلودل چې دا به اکثریت وګڼي، خو په تعصب سره په تعصب دی چې ملت د انګلستان داسې تصمیم ونیو چې د هغه په نتیجه کې هیڅ یو حزب د دې په دا مقدار باندې وکیلان نه لري چې هغه دې په مستقل شکل باندې حکومت جوړ کړی شي او ائتلافي حکومتونه په طبیعي شکل باندې په دې خاطر باندې ضعیف دي چې هر حزب او هر سازمان ځانته برنامه لري او دا چې یو د بل سره په ائتلاف کې دي دا په نتیجه کې هغه مجبور دی چې یو سلسله ګذشتونه وکړي تر څو هغه بل ائتلافي برنامه هم تطبیق کړي.
سیدی صاحب، د تروریزم خلاف په جګړه د جګړې په اړه به آیا په پالیسۍ کې تغییر راسي؟ ایا نور ګوندونه په دې اړه د محافظه‌کار ګوند سره اختلاف لري او کټول د حاکم ګوند سره موافق دي؟
د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې انتخاب نشته ده، بل لاره نشته ده، خو په یقیني ډول په یو سلسله تعبیرونو کې تفاوتونه شته دي. دا چې د تروریزم سره د مبارزې خلاف تمام متفق دي دي کې هیڅ شغ نشته دي، اما چې څومره بودی جبه په دې ارتباط باندې کوم هیزه څومره ورکي کنزرواتي پارټي چې اوسنۍ حاکمه پارټي ده او اکثریت یې وګټه، اما د آسیا اکثریت یې ونګټه چې حکومت جوړ کی ضرورت لري چې اعتراف وکړي. د بل وجه سره دی په دې قسمت کې په کلکه د زړه صورت په لار کې ولاړ.
بله، او یو وروستی پښتنه ده، مهاجر چاله ته ژوند کوي په تیر بیا افغان مهاجر، نو څومره د محافظه کار ګوند څخه خوشحاله دي دوی؟ آیا دوی د کوم بدلون تمه درلوده؟
زما په تصور داسې برداشت کېده چې واقعا کنزرواتي پارټي دې غټ اکثریت ترلاسه کړي، اما د نړۍ حالات داسې دي چې دي او د خلاف د توقع نه کنزرواتي پارټۍ دا رایه هم ترلاسه نه کړي چې خپل مستقل حکومت جوړ کړي، ضرورت دی چې د بل چا سره ائتلاف وکړي. د کنزرواتي پارټۍ یو د برنامو چې د اروپایي ټولنې نه اکثره آزاد موافق شو وځي او د دې لپاره کار کوي، همدا مشکل و چې د مهاجرینو په ارتباط باندې دا وطن ډېر مصارف کوي، په دې خاطر باندې چې د دې مصارفو نه خلاص شي د اروپایي ټولنې یو د هغه دلایلو چې خلکو مطرح کوي همدا و چې د اروپایي ټولنې نه باید ووځي. دا حاکمیتونه او دا رهبري چې وجود لري د دې پارټۍ مطمئنا د خپل حزب د خواستو پر بنیاد باندې یو سلسله محدودیتونه، یو سلسله سوسیال او خدماتي شیان چې مهاجرینو ته وړاندې کوو یا هغه چاته چې مرستې ته ضرورت لري، او اکثره د هغې جملو څخه مهاجرین دي. زه فکر کوم په ډېرو مواردو کې په اصطلاح کټ راولي، په ډېرو مواردو کې تنقیص راولي، اما دا چې عملاً به دا کوم کارونه وي دا هغه څه دی چې زمان دا جواب ورکړي، اما په مجموع کې تشویشونه شته دي چې کنزرواتي پارټي به په دې خدمت کې یو سلسله د اقتصادي تنخیصات راولي.
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په فراه ولایت کې واکسیناتوران وایي لا تر اوسه هم د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو کې ځینې ملایان د پولیو واکسین حرام ګڼي او عامو خلکو ته تبلیغ کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین مور کوي. دغو تبلیغاتو د ګوزان واکسین لړۍ ټکنۍ کړې ده، خو د فراه ولایت اکثریت دینی عالمان بیا د ګوزان واکسین د اسلام له پلوه حلال ګڼي او ان د ګوزان د ناروغۍ د مخنیوي په هدف ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول فرض ګڼي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان پر رپورټ کې واوري.
کڅه هم د عربستان په ګډون دی نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې لویو دینی عالمانو د فتوا په صادرولو سره د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼلې، خو دلته په فراه ولایت کې لا تر اوسه هم داسې ملایان شته چې د پولیو له واکسین سره مخالف دي. غلام سخی هغه واکسیناتور دی چې د واکسین په هر کمپاین کې د فراه ولایت ولسوالیو ته ځي او ماشومان واکسینوي. هغه وایي د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې ځینې ملایان دی پولیو واکسین حرام ګڼي او هامو خلکو ته تبلیغ کوي چې خپل ماشومان ته دی واکسین په ورکولو ګناهګاری جي. یا
کالم دین اختر ولسوالی گلستان در منطقه
د دی ولایت دی گلستان ولسوالی دی کوهستانات په سیمه کې د یو تن دینی عالم سره مخ شوم. هغه سره مې د پولیو واکسین په اړه بحث وکړ، ځکه ما ویل دی ګزان واکسین په اړه دی نړۍ لویو دینی عالمانو فتوا به اوریدلې وي او ګوندی د نیک نظر پر راکولو سره را سره مرسته وکړي، خو هغه خپل راته وویل چې د پولیو واکسین نور زموږ کلیو ته مراوړه، ځکه د پولیو واکسین د اسلام له نظره حرام دی.
قطره واکسین حرام است،
خو په دې ولایت کې بیا زیات شمیر دینی عالمان دی پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼي. د فراه ولایت یو تن لوی دینی عالم ملا حبیب الله اخوند وایي کچیری تبابت په اسلام کې وڅېړل شي نو په ډاګه بشي چې د پولیو واکسین د انسان درملنه ده او خدای پاک خپلو بندگانو ته د هر ډول ناروغۍ پر وړاندې د درملنې امر کړی دی.
واکسین د اسلام د نظر څخه ډیر فائدہ مند شی دی، ځکه چې اول ترینه دا تبابت او ډاکټری حضرت جبرائیل علیه السلام کړی ده، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه تداوی سوی دی چې هغه صدر شق ورته سوی دی چې هغه ځګر عملیات سوی دی او هغه د وینې د نیسته سوی دی. نو دا د اسلام د نظر څخه تداوی
په فراه ولایت کې ملا حمید الله بل هغه دینی عالم دی چې د ناروغیو درملنه د اسلام له پلوه فرض ګڼي او په وینا یې ګزان چې ډیره خطرناکه ناروغي ده، د مخنیوي په موخه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول فرضي عین دی.
زه ملا حمید الله یم، غواړم چې ټول وروڼه خپل اولادونه تداوی کړي، د واکسین تداوی په شریعت کې په اسلام کې جواز لري، او که کوم چاته یو مشکل دی چې وایي یاره په دین کې به په اسلام په قرآن کې به دا خدای ناخواسته جواز نه لري تداوی، نه تداوی جواز لري. هر ورور ته جواز ته چې خپل اولاد تداوی کې پر غاړه یا فرض ده، بلکې فرض عین ده.
ډاکټران وایي په پولیو واکسین کې ټول کارول شوي توکي حلال دي او داسې مواد له ځانه سره نه لري چې د اسلام له پلوه حلال نه اوسي او یا هم د روغتیا لپاره کوم جانبي عوارض ولري.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې څلور اړخیزې غونډې به بیرته پیلوي. د افغانستان جمهور رئیس حتنو وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره نن د قزاقستان په مرکز استانه کې لیدلي او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د غونډو د بیا پیلولو په سر موافقه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خپره کړې ده چې د چین د تختول شوي تبه په وینو لت پته مړې ښی او دغه تروریستي ډله ادا کوي چې دغه کس یې د خپلې ملګري سره یو ځای د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت کې وژلی. د ایالتي حکومت یو مامور امریکا غږ سره په مرکه کې تایید کړه، داسې ښکاري چې خپله وروستۍ سایه په ویډیو کې ورکوي. یو له هغو دوو چینایانو نه ده چې تیره میاشت بلوچستان د ایالت په مرکز کوټه کې تختول شوی و. د برطانیا په پارلماني انتخاباتو کې واکمن محافظه کار ګوند ونه شو کړلی چې بشپړ اکثریت وګټي، خو تریسا می به بیا هم صدر اعظم شي. د پرونیو انتخاباتو د نتایجو په معلومېدو سره د برطانیا محافظه کار ګوند ونه شو کړلی چې د رای اکثریت ترلاسه کړي، خو په پارلمان کې تر نورو د زیاتو څوکیو او په ګټلو او د شمالي ایرلند یو ګوند سره په ائتلاف سره یو ځل بیا به تریسا می د هغه هیواد صدر اعظم شي. د ایف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی د پنجشنبې په ورځ د کانګرس اجتماعي غونډې ته وویل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې په ارتباط د ایف بی آی په تحقیقاتو کې هدف نه و. ټرمپ دغه ورځ خاموش و. جمهور رئیس نن د جمعې په ورځ ټولنیزو رسنیو کې د پاکۍ ادعا وکړه او وایي کومی افشا کوونکی دی. آی پی خبری آژانس نوای یونیسف نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اسلامي دولت د ډلې د مرکز رقی د نیولو جګړې د څه باندې 40,000 ماشومانو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. په داسې حال کې چې د سوریې شمال پلو ته د شپې له مخې په هوایي حمله کې له 12 تن نه زیات و وجل شول. دا سخکاری چې چین د اقلیم د بدلون په باره کې نړیوال مشري په دې علت ونیسي چې امریکا د پاریس له موافقې نه وتلې ده، مګر په دا به د دغه اقدام له کبله دروند قیمت ادا کړي، ځکه چې د واشنګټن د وتلو په نتیجه کې به د چاپیریال د پروژو لپاره په بودیجه کې پوره کموالی راشي او ښایي چې بیجنګ ځینې خالیګاوې ډکې.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.